السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري دا پروګرام وړاندې کوم نن جمعه ده د 1399 کال د جوزا دویمه د 2000 کال د می 22مه وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم قرنطین په جدي توګه باندې رعایت شي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او چیرته دي نه ځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د خلاص تړون څخه باسي. دا هغه تړون دی چې هیوادونو ته اجازه ورکوي د یو بل تاسیساتو څارنه وکړي. هغه ویلي چې روسیا دغه تړون سم نه عملي کاوه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه 233 تنه افغانان پرون له نوی ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوی ډیلی کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه داریم.
یو الوتنه له پونی څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد انتقال کړي. بل الوتنه د می په 23مه له نوی ډیلی څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو شي ډیلی ته دراتلو زمينه مو ورته برابره کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړي، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
د امنیتی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځمې پورز د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې ترسره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قماندان محلی این گروه کشته شدند.
خغلی فرهاد زیاته کړ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون پنځشنبه په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روانو چې برید پرې وشو.
د پښتور اسوالي اړوان د پرمټي په ګډون سیمه کې د دې وکسلوري چې ولوت له برخې تنکې عمر کم او تقریبا نشاو په ولس کولو په عمر وو ځان مرګ برج شوی دی. خوشبخت را په دې برید کې چا طرفات نه دی اوختي په خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی سره ټکر شوی دی چې په وضعیت کې راټول دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې اشارې د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی و. خو کله چې یو شمېر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې، هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبې پر ورځ ویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیون ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوې ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیه دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیه کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,10,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبری سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي: کابل اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې دې اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی وی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل
چې موږ دې چمان کندو اته وګور یو مخفل سړی دوه ملکان و شهیدان سی یو کال نه دپره یو دوه خدای.
امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان لټړون څخه په دې خاطر وځي چې روسیه له دې هوکړې سرغړاوي کړای. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو.
او د ژوند رنگونه هم در تلرو
تعلیم نه دی کړی د تعلیم هم خو یم پوخ استاد سره کم شی وای په ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شي درته جوړو وایس.
بیا مام سهار په خیر راز ولومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تېرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دې خپل کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کره لورتلو دې ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دې د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارک په یوې خبر پاڼه کې کړې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کوچني اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق خریان وای پولیس تند لری چی د کابینه د دې پریکړې د عملی کېدو په خاطر ټول عمومی او فرعی لاری وتړي. په پلازمینه کې ټول خریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چي لوی ګواښ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرزیدو ډډه وکړي
او از گشت گذار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې د راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلې رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
ازادي رادیو نمو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنطین په جدي توګه باندې عملي کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې به اوري چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دی. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مرسته راغلی ده نو دغه ویره په زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته ادا ده په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه چې او کورونا د وژنه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم هغه راته وویل چې لکه جومات کې جنۍ نه مه نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کړلی خو البته ما دغه دا قرنټین هغه د دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسیدونکی داسې وایي
امدګي مونږ ولې ده موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به موږ درلودي خوشش کال بیا هم کارنتین الاسی د خیر سره موږ هرات ځو وریمو د میلې پلان بسته کړی دی علی و دود رواج دی غشان مټوله ماده کړی دي د دوستانو کره بزو.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع شوي دي چې له کبله د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز شوی دی. رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
اوس ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلۍ غواړي چې پختر کې دي اوربند وکړي خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي. دولتي چارواکي بیا وایي که طالبان اوربند ته غاړه کېږدي دوی هم تیار دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور را لېږلی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنګرونه تاوده دي. د جګړې د دواړو لورو د جنګیالیو میاندې خوندې میرمنې او د کورنیو نور غړي به په اختر کې بیا کور ته د هغې د راتلو په تمه وي خو خدای خبر چې د دغه جنګیالیو برخلیک به څه وي. خو د غزنی اوسیدونکو د جګړې د دواړو لورو له جنګیالیو غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي. دوی وایي هم دغه جنګیالي د دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرامه خوشاله او سوکاله تیرې کړي.
نوم می سن الله کریمی ده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی. له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دی اوربند وکړي بیا افغانانو ته خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړي و.
ګلمکۍ چې دوه زامنې وژل سوي دي د دایمي سولې غوښتونکې ده. دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړي چې خلک یو خلو خندا او خوشحالي وویني.
خدای دې هغه وخت راولي دي هغه وخت موږ ډېر اردو لرو چې الله تعالی هغه وخت خیر راولي او دا جنګونه ته خدای پیاشت کوي کېږي او پاک خدای دا جنګونه ختم کړي.
د دوه وژل سوو زامنو او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې شکیل لوري دي زموږ د شهیدانو په خاطر اوربند ته غاړه کښېږدي.
موږ دې اتمان کونډو اته وګورو یو مې خپل سړی دوه مې الکان وس شهیدان سوي کال لانه ده پر یو دوه.
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلې دي ځکه د اوربند غوښتنه کوي. دا غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحید الله کلیم زی آزادی رادیو ته وویل په محلی او مرکزی کچه موږ دې ته آماده یو چې سوله اوربند وکړو. موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنگر راستانه او جګړه مکوف کړو.
بغیر د دینه چې اختر بی د افغانستان حکومت افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناری او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي، وژنه بنده شي، د ونې تویول بند شي، خشونت را کم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزي حالت اعلان کړی دی خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت سروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش دا دی چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې له ډلو او دغه راست د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ ستار اند سترایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسني ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې راپه دې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي راپه دې خوا دا کار له لیرې کوي. ورځپاڼوی د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د تلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. ستارز اند سترایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نشي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لیرې د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې په ژوندۍ توګه هم واوري. همدارنګه ک آیفون او یا هم انډراید کاروي کولای شئ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو باندې زموږ کا کووري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن دغه تړون څلور دیرشو لاسلیکونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه تفصیل اجمل اندوراندي کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیکونکو هیوادونو خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کې زیاته کړي که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عمل کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبري اعلان ته ویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخې کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې وځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو.
agreement back together.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو ویلي لدې تړون څخه د امریکا وتل به د اروپا امنیت ته ګوزار وي. د ګروشکو په وینا ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکي مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیه هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دی. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړونې سرغړاوی کړی. وایي مسکو امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړي چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوې. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیه سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
لاندو خبرونه ته خراغلی. 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر 100 زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزای او زوی یې پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوي پرون رسیدلي او 200 دزګاوي به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر